السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د هغو ډلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او راتلونکی نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواښي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پای ګیري کېږدي. دوی ته تعدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی. ګډونوال یې له 1 میلیون نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدراعظم سره خبرې کړې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. بشری حقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکوي. اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرانس پرانیستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تېره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوی دی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زرعت 100 کیلومتر اوش پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېشتوي. طالبانو د خپل حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخون په قول په یو خبر پاڼه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد ساخون کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبه په ورځ کابل ته په 2 ورځنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په مهال د دې پروژې سروې او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نه شي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د پالیسي په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغیزمنې مبارزې توان ولري که نه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونې دښمني پالي. د پنټاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پنټاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسمه ارزونه ده او دوی ردوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said,
هماغسی چې په ځلونو مو ویلي، دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو، او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي، او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپای اتحادیې کابو دوی اونۍ پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه 6.5 میلیونه او 800 زره ډالرو ته رسېدلې، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخته رسېدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جاني انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال سبانې 150 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي، خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل، هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسدالله خان لوبلنی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه ګمارل کیږي. اسدالله خان پخوا د یوې مودې لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و، وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزونکی شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورځ جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنګلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 5 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو وسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې 4 پولیس ووژل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریدا وروسته تښتېدلې دي.
حدود د دین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوز درتن ګرځي.
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي، خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي، همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
دغې غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړې چې نن په ایران کې پیل شوه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا د داعش فعالیت زیات شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې د داعش وروستیو حملو ته چې سلګونه شیعه افغانان پکې وژل شول اشاره وکړه. ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان پا په جغرافیه کې شته او د حملو توان هم لري. د دغه شان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ، ویل چې پر طالبانو د خپل نفوس نه په ګټې اخیستنې دي د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولې وه، د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ګوتیرش دا هم وویل چې افغانستان له مخ پر زیاتېدونکي بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه، او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې دغه نن ته په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربلل شوی او برخه په کې غسه و، او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړ شوی. خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هله د چپدی غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ځدی راډیو ته وویل،
موږ له دې غونډې څخه هله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغوی ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، بشري ستونزې زیاتې شوي دي، نو د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
ښاغلی کریمی وایي دی هیله مند دی چې دا شان غونډې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې له دې نه ویل شوي وو چې د ایران په غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. البته د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به دې غونډې ته پر لیکه باندې وینا وکړي، او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلی طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې غونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډه ته نن ولې طالبان نه دی غوښتل شوی او ایران په افغانستان کې د سپلاټه کې دی؟ همدا پښتنه د وی مرکه پتراس کې زموږ همکار صالح محمد صالح د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود، او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکی نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیو نه او د خطرناکو ستراتیژیو نه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی دا د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې په واجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و. خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام و پرځول سو، ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې. د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي، په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کړي. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی، دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستی یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کړي. خو اوس هم هماغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څو ورځې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وه چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنا ورکوي چې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره. او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري چې د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وښيي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام 3.5 خپرونې لري. اوس هم راځو د نجونو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه آنلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه پیل شوی دی. دغلته کمپاینران له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعاله زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر اویا زیاتې ورځې کېږي او تر 40 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسالې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه 40 کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ غږ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یوه غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د 10 لویو اقتصاد لرونکي هیوادونو یا G20 ډلې له رهبرانو غوښتنه شوې چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوې چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکی سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې د دغه آنلاین کمپاین یوه برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
موږ ټولو پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راشي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته چې د افغانستان لپاره دونه جنگیدلې یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو، نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جونی یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په یو لیکل پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یوه پلان کار کوي چې په یوه یا دوو میاشتو کې به بشپړ سي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپله کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو نور راپورونو ته هم راځو. درته په دویمه نیمایي کې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ګوښه شوي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د ولایتونو یو شمېر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکېل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکني حکومت یو شمېر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمېر ویندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چې شمېرې څلورو تنو ته رسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم نه خپرولو په شرط مطرح کړې ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نورو ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړی دی. طالبان بیا په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیچا ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
د
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نور ملکی برخه کې کار کړی وي. زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بله استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه پی ګیري کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پی ګیري سي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویاند یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویانده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو مک خوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا تی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکری، ځکه هر چا ته چه یو مسئولیت سپارل کی که هغه اړ دی چه دخپل دن دی دلائهی لمخی هغه تر سر کری
خود انجام بده.
دو ولایتونو ویندویان چه همیه دی مخکینی حکومت پا ملکی او همیه پا نظامی برخو که کار کهو دو حکومت دی مامورینو پا توگا پا خپل و برخو که دو ورکل شوی و پالیسوی و لمخی وقت پا وقت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې هغه له شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه هم ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سودان له لری کړای شوی صدر اعظم عبد الله حمدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته لیدې شوې چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکټینګ کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبد الله حمدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او په پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیټ پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وښوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام یې غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ یې وکړ چې د ملکي رهبرۍ، ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي کچېرې پوځ د سودان ملکي رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلوالو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوې، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریکول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې دیموکراسي ته د انتقال پروسه دوه کله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو اورګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه وروسته درته راځي، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاندې خبرونه له عصمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري آژانس تر راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ده چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زر 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونو ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د آبی ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 2 هیوادونو 230 لامبو وهونکي ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب به یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکي به د اکتوبر 4 د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوری د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلو پکې شاهین بهارستان خپل مقابلې لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او دا تلولۍ جامې وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا دوه لوبې ترسره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنګلاديش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه کوي خو سکاټلند بیا خپل لومړۍ لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنګلاديش بیا خپل لومړۍ لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونیو لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو د اساسیو بشری حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملمه هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چېرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنې څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایو، خو په علمي ډول ازادي یعنې څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادي استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلان تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې